افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مهیروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونه کوو. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي هغه ملیونونه نجونې چې په افغانستان کې له تعلیم څخه بې برخې شوې دي باید هېرې نشي. ښاغلی بنټ پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګیدلی بندیز له بشري حقونو یوه ډېره لویه سرغړونه ده. خاغلی بینت دې مسلې ته چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو پر تعلیم بندیز لګوي اشاره کړې او لیکلي دي چې دا بندیز باید ختم شي. پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقونو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د افغان فلم جوړونکي سید رحیم سعیدی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د امنیستي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې طالبانو ښاغلی سعیدی له قانوني مراحلو پرته نیولی او نوموړی د 2024 کال د جولای میاشتې راهیسې په بند کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سعیدی له عادلانه محاکمې په زندان کې له لازمو روغتیایي امکاناتو او دارو درملو بې برخې دی او تر څنګ د نوموړي روغتیایي وضعیت هم په خرابېدو دی. په بیان کې غوښتنه شوې چې سعیدي ژر تر ژره او له قید شرط پرته خوشې شي. په تېر غبرګولي میاشت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فرایي وویل چې اوس مهال هیڅ خبریال چې د خبریالۍ د کار له کبله نیول شوی وي د حکومت په زندانونو کې نشته. خو راپورونو له مخې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان ونیول چې یو شمېر خوشې شوي دي، مګر رحیم سعیدی او مهدی انصاری په څیر ځینې نور تر اوسه په بند کې دي. جرمني په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکومو افغانانو یو بل ډله هم افغانستان ته واستوي. د جرمني سوید دوی چای سایتونګ ورځپاڼې پرون د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې چارواکو له یو سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی څو د افغانانو ډله د جرمني له عمومي انتخاباتو مخکې ولیږي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان دا خبره تایید کړه چې د دې افغان کډوالو د ایستلو پر پلان کار روان دی، خو زیاته کړه چې دا پریکړه له انتخاباتو سره هیڅ راز تړاو نه لري. ویان همدار زیادونه وکړه چې دا ډله افغانان به هغه مهال افغانستان ته په یوالو تک کې واستول شي چې شرایط ورته برابر شي. دا پریکړه وروسته له هغه اعلانېږي چې د چهارشنبې په ورځ د جرمني فرانکفورت ښار ته نږدې په یو عمومي پارک کې یو افغان کډوال د چړې په ګزارونو دوه کسان چې یوې دوه کلن ماشوم وژل. د پېښې نه یوازې د اپوزیسیون ګوندونو او عامو خلکو سخته غوسه وپاروله، بلکې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو د ایستلو غوښتنې زیاتې کړې. په هغه برمتو کې چې ټاکل شوی حماس ډلبې نن خوشی کړی څلور خزینه اسرائیلي پوځیان شامل دي. د مدافع وکیلانو یوې ډلې چې د برمتو د کورنیو استازیتوب کوي پرون جمعه دا خبر ورکړ. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یو تروریستي ډله بولي دي برمتو نمونه پرون خبره کړل. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د کاواک موافقه لمخې د غزې جګړه به د شپږونیو لپاره بندیږي، او په دې ترڅ کې به حماس لسګونه اسرائیلي برمتو اسرائیل په سلګونو فلسطینی اسیران خوشی کوي، او په عین حال کې به غزې ته د بشری مرستو رسول دوام کوي. د څلورو برمتو په بدل کې به اسرائیل 200 فلسطینی بندیان خوشی کړي. په دې ډله کې هغه 140 وسلوال هم شامل دي چې د وژونکو حملو په تور په دایمي حبس محکوم شوي دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اسرائیلو لومړۍ تبادله تېر یک شنبې وشوه چې په ترڅ کې درې اسرائیلي برمته د نوي فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی شول. ملګر ملتونو ویلي حوثي اغیانو چې د یمن شمال کنټرولوي دی دوی وکارکونکي نیولی دي. د رویترز په وینا ملګر ملتونو نن د حوثیانو د اقدام په غبرګون کې اعلان وکړ چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې به د خپلو کارکونکو ټول فعالیتونه وځنډوي. دې سازمان زیاته کړې چې د خپلو نیول شوو کارکونکو د سمدستي خوشې کولو لپاره کار کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ وویل چې دی او ډونالډ ټرمپ باید سره وګوري او د اوکراین د جګړې او د انرژۍ بیو په اړه خبرې وکړي. دا هغه مسایل دي چې د امریکا ولسمشر د خپلې نوې ادارې د لومړیو 15 ورځو په ترڅ کې پرې ټینګار کړی دی. خو پوتین وویل له اوکراین سره د سولې جدي خبرې تر هغو پورې ممکن نه دي چې لویدیز پر ولسمشر ولادیمیر زلینسکي فشار نوي راوستی چې د 2022 کال هغه فرمان لغوه کړي چې له مخې نوموړی د روسیې له ولسمشر سره له خبرو اترو منع کوي. پوتین د ترامپ چې په دې اونۍ کې ګواښ وکړ که روسیه د جګړې د ختمولو لپاره خبرې ونه کړي نو پرې بندیزونه او تعرفې ولګوي ستاینه وکړه او هغه یو هوښیار واقعبین شخصیت وباله. وویل چې هیله نه لري چې د امریکا ولسمشر د بندیزونو په اړه داسې پریکړه وکړي چې په خپله د امریکا اقتصاد ته زیان ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاوز الوتکو له دې هېواده د نیول شوو غیر قانوني کډوالو د ایستلو بهیر پرون جمعه پیل کړی و. امریکایي چارواکي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د دې اقدام په پیل کې په روسي ولس الوتکو کې اتیا کسان ګواتیمالا ته ولېږدول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ګواتیمالا او متحده ایالاتونو موافقه کړې چې د غیر قانوني کډوالو لړۍ به پای ته رسوي او د خپلو سرحدونو امنیت به پیاوړی کوي. دا کار د ولسمشر ټرمپ د امر په اساس پیل شوی او د امریکا دفاع وزارت هم مهاله جنوبي سرحدونو ته د نورو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي. خبرونه مو لازادي راډیو واوریدل. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقونو ټولې سرغړونې شاملې کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤله بیا وایي د طالبانو د نورو مشرانو په اړه چې ښځې د کار او زده کړو په ګډون له نورو حقونو څخه محرومې کړي هم باید ورته اقدام وشي.
څرګنده خبره ده چې د طالبانو ډېر نور چارواکي هم شته چې د جنسیت له مخې ځورونو کې ښکېل دي. دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاږل سي.
پرون د جنوري 4 د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقونو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لوسو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د لغمان یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د چک بندونو د جوړولو غوښتنه کوي.
سیلابي اوبه همدارې که سیند ته ځي زمونږ په پایده نه راځي نو که دا چک بندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنه شي ښیرازه به شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې سعودي عربستان وایي دا هېواد هڅه کوي چې پر سوریې د نړیوالو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقونو ټول سرغړونې شامل کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې د پنځم به پرځ د طالبانو لوی مشر او د ستر محکمې د رئیس د نیولو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان پرون ویل چې د طالبانو او داعش ډلې لخوا نور جدي سرغړونې هم باید وڅېړل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بشریت پر ضد د جرمونو او د جنسیت له مخې د خلکو په ځورونه کې د احتمالي مسؤلیت په خاطر د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو د ټولنو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. خود بخنه د نړیوال سازمان مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو د پراخیدو غوښتنه کړې. په یو بیان کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل پر ایکس باندې خبر شو، د دې سازمان د عمومي منشي اګنس کالامارد له قوله راغلی دی چې په دې برخه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوال کریم خان د اعلان هرکلی کوي. مېرمن کالامارد ویلي چې دا په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو یا نورو هغو کسانو لپاره چې د خپل جنسیتي هویت په خاطر د طالبانو لخوا ځورول شوي یو مهم او هیله بښونکی پرمختګ دی. خو مېرمن کالامارد د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه دا هم غواړي چې د 2023 کال له مې میاشتې راهیسې د بشري حقونو په برخه کې شوې ټولې سرغړونې چې د نړیوالو قوانینو په اساس بشري جنایتونه ګڼل کیږي هم وڅېړي. د بخښنې د نړیوال سازمان مشر له قانوني پړاوونو پرته د انسانانو وژنې، شکنجه او د ناوړه چلند نور ډولونه په غیر قانوني ډول د خلکو توقفونه بندی کول او امدی ورکول او همدارس د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه لخوا د هزاره ټولنو او نور مذهبي اقلیتونو په ګډون د ملکی وګړو سیستماتیکا او پراخه ډلې زوژنه په هغه سرغړونو کې یاد کړی چې په اړه باید څېړنه وشي. د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د خځو د څنګ مرستیاله هیدر بار وایي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونکو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې تازه اعلان لومړنی ګام دی او ورپسې باید نور اقدامات هم وشي. میرمن بار بیگانه وخت له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
څرګند خبره ده چې د طالبانو ډیر نور چارواکي هم ستا چې د جنسیت له مخې ځورونو کې ښکیل دي، دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاږل سي. خو باید ووایم چې یوازې د جرمونو نړیواله محکمه افغان ښځو ته عدالت نسی ورکولای، بلکې د جنسیت په اساس د ښځو پر وړاندې د تشدد د ټولو ډولونو د لمنځه وړلو له کنوانسیون څخه د طالبانو د سرغړونو قضیه چې ګڼو دولتونو یې د وړاندې کولو ژمنه کړې هم باید تر لاس لاندې ونیول سي.
د بخنه د نړیوال سازمان مشري له خغلی کریم خان څخه دا غوښتنه هم کړي چې پر خپل هغه پریکړه بیا غور وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د پرزیدلې جمهوریت دولت د وسلوالو ځواکونو لخوا د شویو جنایتونو په اړه تحقیقات په موقتی ډول له لومړیتوب څخه ایستلې دي. میرمن کالا مردوی چې کدی امریکا د پاوز او د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای او د نورو نړیوالو ځواکونو لخوا د شویو بشری جنایتونو موارد ل لومړی توپ څخوي استل شي، نو خای داس یو ذهنیت رامنځته شي چې د جرمونو نړیواله محکمه ل بیل بیل مسایلو سره د مور مېری چلند کوي. افغانستان په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د بیل بیل حکومتونو او ډلو لخوا د بشری حقوقو د سرغړونو ډګر وو. خو پښتنه دا ده چې نړیوالو اوس ولې دا مسله ډیره جدي نیولې ده. څارونکي د دې علت د طالبانو اقدامات بولي چې د ټولنې پر نورو برخو سربیره د هیواد نیمایي وګړي یعنی ښځې په نخه کړي دي.
ملګری ملتونه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل په برخه کې د تیرو دولسو پرمختګونو نږدې یو مخ لمنځه وړی دی. په دغه هیواد کې کله یوې خواته شپږم ټولګي پورته 2 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي، بل لور ته د هلکانو لپاره هم د تعلیم او تحصیل په ډګر کې یو شمیر ننګونې رامنځته شوې دي. د بشري حقونو او معارف فعالان وایي طالبان توانېدلی دي چې 3.5 کلونو کې پر تعلیمي او تحصیلي سیستمونو خپله ایدیالوژي حاکمه کړي. د افغانستان تعلیمي او تحصیلي سیستم ته اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې پرون د جنوري 24 د تعلیم نړیواله ورځ وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د مسلکي ښوونکو کمښت او په تعلیمي او تحصیلي ادارو کې نوملیکنې ته د لیوالتیا کموالی هغه اساسي ستونزې دي چې ملګري ملتونه ورته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د 2023 کال یو راپور ښیي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو څو کلونو کې یوازې د لومړنیو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر څه باندې 1 میلیون راکم شوی دی. دوی ویلي چې د پوهنتونونو د محصلانو شمیر هم په خواته په کتو سم نیمایي کم شوی، خو دا تفکیک نشته چې دا کمښت پوهنتونونو ته د نجونو پر ورتګ د بندیز له کبله راغلی او که په ټوله کې د هلکانو محصلانو شمیر کم شوی. په تعلیمي سیستم کې دغه ستونزې له پخوا موجوده وي، خو یو شمیر افغانان وایي د طالبانو پر اتاک د دوی ستونزې او ننګونې زیاتې شوي. د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي وکیل احمد احمدي ازادي رادیو ته ویلي
دلته خو دغه د مکتبو ستونزې د مکتبونو نسته او کوي هم دلته مسلکي استادان نسته، نو باید د دې لپاره یو مسلکي استادان پیدا شي.
د پکتیکا د وازخوا ولسوالۍ یو خوونکې بیا راته ویلي چې دوی له تیر کال راهیسې محلي ټولګای پرانیستي، خو په وینا یې تر اوسه د تدریس لپاره کتابونه نه دی ورسېدلی.
محترم زه د یو محلي ټولګي خوونکې یم. دغه محلي ټولګي د تیر کال د سنبلې په 28 باندې شروع شوی دی، خو تر اوسه پورې دغه ټولګي ته تدریسي کتابونه نه دی رسیدلی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا په تیره یواله سیزه کې شاوخوا 20 زره محلي ټولګي جوړ شول چې په کندهار، هلمند او اروزګان کې زرګونه هغه طالبانو بند کړي او لا هم نه دي پرانستل شوي. د ښوونکو او درسي موادو د کمښت او یو شمیر نورو تخنیکی ستونزو ترڅنګ بل ننګونه پر تعلیمي او تحصیلي نصاب باندې د طالبانو د ایدیولوژي حاکمیت دی چې ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ادارو په اړه اندېښنه ښودلې. د پکتیا ولایت یو ښوونکی د نوم نه خودو او غاک بدلولو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د ښوونځیو له نصابه یو شمیر هغه مضمونونه حذف کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو اړوند وو.
دا چې د طالبانو راتګ شو ده نو دوی یو څو مزامین لري د مدني زده کړې مزامین ختم کو او بلې د هنر مضمون ختم کړو او همدارنګه یو نوی مضمون چې اضافه کړو تعلیم القرآن په نوم مضمون دی دا یو اضافه کړو مخکې زده کوونکي په دې باندې خوښ ول چې مدني زده کړه یې لرله او هنر مضمون یې لرلو.
د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي یو محصل د پوهنتون په نصاب کې هم د ورته بدلونونو خبره وکړه. هغه د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت په راتګ سره په پوهنتونونو کې د اسلامي ثقافت د مضمونونو شمیر ډېر شوی او د کریډیټونو شمیر هم زیات شوی، تر څنګ د تجوید القرآن په نوم هم یو بل مضمون هم موږ ته تدریس کیږي. تر خو د ادبیاتو په پوهنځي کې د هغو شاعرانو او لیکوالانو پر شعرونو او لیکنو هم بندیز لګېدلی چې هغوی د علماو یا د ملایانو خلاف شعرونه او لیکنې کړي دي، لکه د خان عبدالغفار خان یا غنی خان یا د تورته نور.
د یونیسف یو پخوانی کارکوونکی شیر علي ظریفي چې کلونه کلونه یې په تعلیمي نصاب کار کړی وایي طالبانو د ښوونځیو نوي تاثیري نصاب باندې کار پیل کړی، خو په وینا یې تر ډیره د دوی د مفتیانو له نظرونو اغیزمندې
دی. ملي بیرغ له کتابونه لري کوي، ملي سرود له کتابونه لري کوي، او د زیروح عکسونه له کتابونه لري کوي. پښتو کې دری کې ریاضي کې فزیک کې کیمیا بیولوژي تاریخ جغرافیا دی کې نور زیاتی دی ګوت نو هي.
د پوهنې وزارت په خوانی موین محمد ابراهیم شینواری بیا د طالبانو له خوا په معارف کې بدلونونه په مثبت او منفي ډول ویشي.
ځینې برخې ښې دي او ځینې ښې نه دي، لکه د نصاب په برخه کې دوی د کتابونو شمیر کم کړی چې دا زموږ د اصلاحاتو برخه وه، ځکه د نصاب اصول دا دي چې محتویات باید کم وي خو مهم او ستراتیژیکي. ځینې مضامین یې د منځه وړي چې هغه کې باید وکتل شي چې کوم ضروري شیان باید له منځه لاړ نه شي او که وي چې نورو کتابونو کې مدغم شي. خو په عین حال کې بیا دوی پکې دیني مضامین زیات کړي، سره له دې چې موږ ټول افغانان مسلمانان یو، خو د افغانستان په نصاب کې دیني ساعتونه د ټولو 50 اسلامي هیوادونو په نسبت زیات وو، اما کافی وو. دلته د دوی وظیفه دا و چې هغه کې د دین هغه مهمه برخه چې د مطالعه د شخصیتي او ذهني رشد او د عقیده او عمل د اصلاح سره مرسته کولی شي، هغه تمرکز کې زیاتوالی شرط نه دی.
د طالبانو یو شمیر تګلارو او پر مهمو څوکیو او بستونو د هغوی د خپلو کسانو مقرریدو زده کړو او تحصیل ته د هلکانو پر انګیزه هم ناوړه اغیز کړی دی. د ټولو ستونزو ته په پام د زده کړو فعالان وایي د افغانستان ښوونځي او پوهنتونونه باید د اوسنۍ عصري نړۍ پر امکاناتو او اړتیاو سمبال شي. دوی اندېښنه کوي چې د تحصیلي او تعلیمي سیستم پر بنسټونو او ستراتیژیکو برخو کار ونه شي، له پوهنتونونو او ښوونځیو افغان فارغان به هغه څه لازمې مسلکي وړتیاوې ونه لري لکه ټولنه چې ورته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپور نه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. سعودي عربستان وایي دا هیواد هڅه کوي چې پر سوریې د نړیوالو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي. شهزاده فیصل بن فرحان دا څرګندونې په دمشق کې له خپل د بهرنیو چارو له سوریایي سیال سره په کتنه کې وکړې. د بشر اسد رژیم له پرزیدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سوریې ته ځي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د سوریې له نویو مشرانو سره مرسته وکړي څو پر دې هیواد د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو لرې کېدل تضمین کړي. شهزاده فیصل بن فرحان د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته سوریې ته د خپل لومړي سفر پر مهال د دولت د نوي مشر احمد الشرب په ګډون د سوریې له چارواکو سره وکتل. د دمشق نوی مشران هیله مند دي چې سعودي عربستان به د خلیج د سیمې د غنی هیواد په توګه په جګړه ځپلې سوریا کې پنګونه وکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري ونډه کې خاغلی بن فرحان پر سوریې د لګیدلو بندیزونو د ژر تر ژره لرې کېدو د اهمیت یادونه وکړه او ویل چې ریاض له متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او نورو هیوادونو سره فعال تماس لري څوک پر سوریې لګیدلې بندیزونه لري شي. دغه په وینا په دې برخه کې ځینې مثبت پیغامونه هم لیدل کیږي. د اسد د واکمنۍ لنسکوري دورسته واشنگتن پر سوریه په لګیدلو بندیزونو کې کمښت راوست او اروپای ټولنې هم په دې برخه کې ګام واخیست او په پام کې دا چې د روانې دوشنبه په ورځ به د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پر سوریه د لګیدلو بندیزونو د نرمولو پر موضوع خبرې وشي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر اسعد الشیبانی چې په روانه جنوري میاشت کې ریاض ته سفر کړی و وویل چې د بندیزونو لری کېدل به په سوریه کې پانګونو او سوداګرۍ ته لاره پرانیزي او د دې هیواد د تاسیساتو بیا رغونې ته به امکان برابر کړي او په نتیجه کې به یې بیکاري پای ته ورسیږي. بن فرهان د 2023 کال په اپریل میاشت کې هغه مهال چې پخوانی رژیم لا واکمن و دمشق ته سفر کړی و او له اسد سره تر کتنې وروسته یې د دواړو هیوادونو ترمنځ لس کلن کړکیچ پای ته ورسوه. هغه مهال ریاض د عربي هیوادونو لیک ته د سوریې د بیرته ستنېدو سبب شو. سعودي عربستان په 2012 کال کې له هغو اعتراضونو وروسته چې ځپل کېدو یې په سوریه کې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیسته له دمشق سره اړیکې پرې کړل، خو د سوریې نوي مشران هیله لري چې د هیواد ته د سعودي عربستان پانګونې جلب کړي څو د دې جګړه ځپلي هیواد اقتصاد ته ثبات راولي. په 13 دسمبر میاشت کې د سوریې نوی رهبر احمد الشاره د سعودي عربستان العربیه ټلویزیون ته وویل چې ریاض به د سوریې په راتلونکي کې مهم رول ولري او د په هیواد کې د سعودي پانګوالو د پانګونې فوق العاده امکانات شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د لغمان ولایت یو شمېر اوسیدونکو له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د وچکالۍ او د دوی د کښتونو د سوځېدو د مخنیوي لپاره د انچک بندونه جوړ کړي. دوی وایي په تېرو څو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ او سخت ځپلي ګڼې چینې، انکاریزونه او څاګانې وچې شوي دي او که چک بندونه جوړ شي نو به له یوې خوا د بارني اوبو د ځای کېدو مخنیوی وشي او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچه ورسره لوړه شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د لغمان ولایت هغه سیمو اوسیدونکو چې ځمکې د سیند له اوبو بې برخې دي وایي تیرو پر لپسې وچکالی وي، کاریزونه چینی او کوهیان وچ کړي او د اوبو نشتوالی په کښتونو بده اغیزه کړې ده. له دغو سیمو یوه هم د لنګار ولسوالۍ ده چې خلک تیرو وچکالی سخت ځپلي دي. د دغه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو محمد امین ازادي راډیو ته وویل
اوسیلابي وب ام داریک سینتجی زمنګ په پیدن راځي نو کله چې ګوندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمنګ د علاقه اشنا شي خیرازه بشي او دوی موږ کمی څاګانی چې وخلی وخت په وخت کې دا وب کمیږي دا څاګانی به بیرته برحاله پاتې شي دي کې به کومه کوشش بل اراده چې زمنګ هم ځکه بام سیلابونه نه خرابینو.
د همدی ولسوالۍ بل وسیدونکو سید رحمان راته ویل په نورو ولسوالیو کې په سلګونو چک بندونه جوړ شو او په کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کېدو ترڅنګ د بارانی او بوزای کېدو مخه هم نیول شوې ده. په وینا یې که د دوی په سیمه کې هم دغه ډول بندونه جوړ شي نو له یوې خوا به یې ځمکې او کورونه د سیلابونو له ضرر وژغورل شي او له بل پلوه به یې وچې چینې، کاریزونه او کوهیان بیرته تاند شي.
که د نورو ولسوالیو په څیر ورته د چک دمونه جوړ شي له یوې خوا به د بارانونو اوبه ذخیره شي او د بلې خوا به د زراعتي ځمکو ته تخریب مخه ونیول شي او بیکاره خلکو ته به د کار زمینه برابره شي.
په لغمان کې د سرپرست حکومت د اقتصاد ریاست مسولین بیا وایي په تیرو دریو کالو کې د ولایت په بیلابیلو ساحو کې په سلګونه کوچني او ستر چک بندونه جوړ کړي او کوم ځایونه چې پاتې دي هلته هم هڅه کوي چې د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکارۍ خلکو ته یادې اسانتیاوې چمتو کړي. د یاد ریاست مشر مولوی جان محمد حامد وایي د وچکالۍ د مخنیوي لپاره یوازې د علیشنګ د ښکارځي په دښته کې شاوخوا 200 بندونو باندې کار پیل کړی و چې د ډیرې او چاري بشپړې شوې دي.
تقریبا 200 چک ډیمونه چې باغې کې 110 چک ډیمونه فعال شوې دي چې فعلاً اوبه پکې ولاړ دي. خالي ملاتړې دبليو پی لخوا شوی ده. دغه قوم لپاره هم ګټور وو او دغه شاهي زراعت لپاره هم په ګټه ده او شاوخوا چې څومره قریب کلی دي نو هغې ته به هم ګټه رسیږي چې دغه اوبه زیم کوي نو هلته هم چینی او ساګانې به دې سره تازه شي نو وچکالۍ مخنیوی دپاره یو مثبت ګام ده.
د لغمان الینګار ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د وچکالی د مخنیوي د بارانی اوبو د نه ضایع کیدو د پاره د چکبندونو جوړولو غوښتنه کوي چې په تیرو کلونو کې د اقلیم بدلون او وچکالی په وجه ډیرې سیمې سختې ځپل شوي او لامل یې خلک ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د هرات د سیمه ایز روغتون چارواکي وایي په تیرو دو میاشتو کې په دې ولایت کې د ګاز نیولو تر یو سلو شل ډیرې پیښې ثبت شوې دي. د دې روغتون چارواکو په هرات ولایت کې د ګاز نیولو د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده او ازادي راډیو ته وویل چې له دې کسانو درې تنه مړه شوي دي. په دې اړه چې ګاز نیونه کومې نښې نښانې لري، د مخنیوي لارې چارې څه دي او له ناروغ سره کومې لومړنۍ مرستې کولی شي د هغه ژوند وژغوري، نور د سنا کاکړ په راپور کې.
د هرات د سیمه ایز روغتون یو شمېر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ګاز نیولو پیښې ډېرې شوې دي. د دغه روغتون سرطبیب ډاکټر فرهد افزلی د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې په دې ولایت کې د ګازو د نیولو یو سلو درویشت پیښې ثبت شوې چې له ډلې درې تنه مړه شوې دي. د ښاغلي افزلی په خبره له دغو پیښو څخه اته شپېتې میرمنې وې.
آمار گاز گرفتگی که به شفاخانه عوضوی هرات از تاریخ 29/8/1400
در 1403 مریض کال در اقرب لنهوشته منیچه چخه در همده کال در دلوی تر چلره منیچه پوری در هرات پا حوضوی رختون که در گاز و در نیولو یه اصول در وشت پیش سب سیوی چی اتش پیته شزی او دو پینزو سی نارینه دی او لبعد مرغه دری کسان مره سیوی چی طول نارینه و
و سه واقعی هم فوتی داشتیم که متاسفانه اثر گاز گرفتگی فوت کرده بودم که هر سه نفر مرد بودم.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال د ژمي او سړې هوا په پیلېدو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ګاز نیولو پیښې د ډیری افغانانو د مړینې لامل کیږي. د کابل اوسیدونکي صبرینا ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې دی او کورنۍ د ګاز نیونې ترخه تجربه تېره کړې.
یوه اونۍ وړاندې مې خپله لور د چلګوریز لپاره غوښتې وه. د دې لپاره چې د شپې برق نه وو او هوا هم سړه وه، ګاز مې روښانه کړ، ځکه ویرېدم چې د لمسی مې ساړه ونه شي. دروازې تړلې وې، په کوټه کې اکسیجن کم شوی و. زه خپله سردرد شوم او ساه مې بندېده. لمسی مې د مور شیدې نه رودلې. پوه شوم چې ګازو نیولی یو. بهر ته ووتو او واورې ته کېناستو. بیا ډاکټر ته ولاړو او درمل مو واخیست.
د پروان ولایت اوسیدونکي شازیه چې د څو ماشومانو مور د ازادي راډیو ته د خپل او د هغې د ماشومانو د ګاز نیونې د تجربې په اړه وویل.
اوای سرد بود، کنار پیش کرده بودیم.
زه او ماشومان مې ګاز ونیولو. هوا سړه وه او د کوټې کړکۍ بندې وې. له ښه مرغه ګاونډۍ موږ سره مرسته وکړه او شیشې یې ماتې کړې او موږ یې بهر وایستلو. نږدې وو چې مړه شو. له لیمو او نارنج څخه مو کار واخیست، بیا ښه شو.
خو مسموم شوی کس د ګاز نیولو پر مهال کومې نښې لري او د مخنیوي لارې چارې او لومړنۍ مرستې څه دي؟ په هرات کې د داخلي او ماشومانو برخې متخصص ډاکټر میرویس عابدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
علائم سردردی و گیجی هست، حالت تهوع و استفراغ.
هغه کس چې ګاز نیولی وي ګنګس او ګیچ وي، د زړه بدوالی احساس لري. د مخنیوي لپاره باید له ویده کېدو څخه مخکې ګازي بخاري بنده شي او که څوک مسموم شي باید ژر تر ژره آزاد هوا واخیستل شي او روغتیایي مرکز ته ولېږدول شي. که د مرستې لپاره امبولانس وغوښتل شي ښه دی، ځکه په امبولانس کې د اکسیجن ورکولو وسیله شته. که امبولانس نه وي نو باید له هرې ممکنې وسیلې څخه په استفادې سره ډاکټر ته ولاړ شي.
انتقال مسموم شونده ها به نزدیکترین مرکز صحی آماده بشه.
ډاکټران خبرداری ورکوي چې په کوټه کې د کاربن مونوکساید ګاز تنفس کول د مسمومیت او ان مرګ لامل کیدی شي. دوی خلکو ته سپارښتنه کوي چې د ګازي بخاریو د کارولو پر مهال لږ تر لږه په ساعت کې یو ځل د کوټې دروازه او کړکۍ خلاصې او هوایي بدله کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د سږ کال ژمي له پیل راهیسې په افغانستان کې د ګاز نیونې له امله 24 کسان مړه شوي دي. د یاد وزارت د شمیرو له مخې په دې موده کې د ګاز نیونې پورې اړوند د 1409 کسانو درملنه شوې ده.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي.
دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاند څنګه یو نس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې